مهمو خبرونو سرچ کی اوري. د افغانستان سره د امریکا نغدین دسته. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جو بایدن د حکومت لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په مرستو نیوکه کړې. خو طالبان وی واشنگتن د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر غصب او کنګل کړی دی. د پاناما کانال او گرینلند د کنټرول هڅه. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ وی د پاناما کانال او گرینلند د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د اړتیا په صورت کې پوځي یا اقتصادي فشار هم کاروي. او د هند اټومي ځواک او د امریکا همکاري. د جو بایدن حکومت د هند او بحر الکاهل سیمه کې د سولې او ثبات اهمیت ته په کتو د اټومي ځواک لپاره د هند د هڅو په وړاندې خندونه لری کول غواړي. سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د جدید میاشې 19 او د جنوري 8 نیټه. د نړۍ څو مهم خبرونه لرو، خو په پیل کې د افغانستان په اړه مهم خبر او نظر اوري. طالبانو سره د امریکا په نغدي مرستو باندې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتقاد او استدلال تفصیل په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن ناخلم او د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو په تبادلې مو د هیومن فرسټ ادارې مشر صفی رؤوف ته بلنه ورکړې. رؤوف تاسو ته ستړي مشوې، موږ سره لږه شیبه کې اوسې، تاسو باندې غږ کوو او عزیز جان تاسو ته هم. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جو بایدن د حکومت د خوانه د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په مرستو لیږلو انتقاد کړی دی. ترامپ ویلي چې د بایدن حکومت میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر نغدي پیسې افغانستان ته لیږي. طالبانو ویلي دي چې واشنگټن له دوی سره د یوې روپۍ مرسته هم نه ده کړې، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر غصب او کنګل کړي دي. په دې اړه به نور معلومات په سپینې ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه واخلم. از جان، د افغانستان په اړه د ترامپ د څرګندونو جزئیات څه دي که شریکې کوي، او په دې اړه په خپل سپینې ماڼۍ خپل غبرګون ښودلی که نه دی؟
مننه آشنا صاحب، سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. دا لومړی ځل و چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دا ادعا وکړه چې ګواکې ولسمشر جو بایدن یا د جو بایدن حکومت مستقیما طالبانو ته پیسې ورکړي دي یا پیسې ورکوي. که څه هم دا معلومه ده چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته متحده ایالاتونو څه باندې 3 میلیارد ډالر د بشري او انکشافي مرستې په توګه د افغانستان له خلکو دپاره یې مصرف کړي دي، خو واشنگټن تل دا اندېښنې رد کړي دي چې ګواکې دغه پیسې دوی طالبانو ته ورکوي. سپینې ماڼۍ تر دې دمه زموږ پوښتنې ته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه ځواب نه دی ورکړی، لیکن تر دې مخکې سپینې ماڼۍ امریکا غږ ته دا ویلي وو چې واشنگټن دغه پیسې یا مرستې طالبانو ته نه، بلکې نړیوالو خیریه سازمانونو او مؤسساتو ته یې ورکوي تر څو هغوی د خپلو پروګرامونو له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت هم نن د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونې رد کړي دي. خو ډونالد ترامپ د دې موضوع تر څنګ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د وتلو پر څرنګوالي باندې کلکه نیوکه وکړه او دغه بهیر یې د شرم ډک یو بهیر وباله، او د ده په وینا یو ځل بیا یې دا خپل دریځ تکرار کړل چې ګواکې په د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د جو بایدن حکومت په افغانستان کې په خاصه توګه طالبانو ته پریښودل. خو د جو بایدن حکومت تل د افغانستان څخه د وتلو دفاع کړې ده، او دغه کار یو منطقي او پر ځای کار بللی دی.
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کاري دورې تر رسمي پیل کولو څه ناڅه دوه اونۍ مخکې په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو او د ګڼو کورنیو او نړیوالو موضوعګانو په اړه خپل دریځ تشریح کړ. ترامپ چې د سه‌شنبه په ورځ په خپل شخصي استوګنځي مارالاګو کې خبريالانو سره خبرې کولې، وویل چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنی حکومت افغانستان په خاص ډول د طالبانو ډلې ته میلیونونه څه میلیارډونه ډالر مرسته کوي.
حتی یقین که نیشی کرایی میلیونونه نه بلکه میلیاردونه دالر سوک میلیاردونه دالر اساسا طالبان و افغانستان تو ورکوی دا جو بایدن ورکوی.
طالبانو دغه څرګندونو ته خبرګون خودلای. د طالبانو یو ویان حمدالله فطرت د ایکس په شبکه کې لیکلی چې امریکا دوی ته یو روپۍ هم نه ده ورکړې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي. حقیقت دا دی چې امریکا اسلامی امارات یا د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې یو روپی هم نه دا ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر یې غصب او کنګل کړي دي. اسلامی امارات له امریکا څخه د کومې مرستې توقع نه لري او نه هم کله غوښتنه کړي. د راپورونو لمخې واشنگتن د 2021 کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، هر اونۍ د بشري مرستو تر عنوان لاندې څه باندې 40 میلیونه ډالر افغانستان ته لیږي. چارواکي وایي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو رسوونکو لخوا مصرف کیږي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا پیسې طالبانو ته رسیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي ټیم بورچر د یو لیک په ترڅ کې خبرداری ورکړی چې ترهګر ډلې د امریکا د مالی مرستو څخه ګټه پورته کوي او افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل باید بند کړی شي. بورچت د طالبانو د مخالف ډلې مقاومت جبهې سره وخت نا وخت خواخوږي ښیي. د مقاومت جبهې یو مخه غړي زکریا مشکور کابلی امریکا غک سره د یو مرکې په ترڅ کې د ټرمپ د دریځ ستاینه کړې او ویلي دي چې باید دغه خبرې په عمل کې ثابت شي.
طبیعتا هر تغییری که در تیم امنیتی ایالات متحده امریکا در دولت جناب آقای ترامپ ایجاد بشه و موضع بسیار جدی که تا امروز ما شاهد همین تیم امنیتی بودیم، امیدواری های زیادی ایجاد کرده. اما باید ما در عمل ببینیم که آیا هفته 40 میلیون دلار که ایالات متحده امریکا به تورست های طالب کمک میکنه قطع میشه یا نمیشه.
لبل خوا د امریکا د وال استریت جورنال ورسپانه خبر ورکړی چې امریکا په ګوانتانامو کې د یو زندانی د آزادولو په بدل کې د طالبانو لخوا درې برمتشوي امریکایان خوشی کوي. د ورسپانه د خبر لمخې په دې اړه مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشتې نه پیل شوې دي. وال استریت جورنال زیاتوي چې د بایدن حکومت طالبانو ته ویلي چې واشنگتن به محمد رحیم الافغانی چې د القاعده د پخوانی رهبر اسامه بن لادن نږدې همکار ګڼل کیږي د ګوانتانامو له زندان نه خوشی کړي، په دې شرط چې طالبان درې برمته کړي امریکایان جورج کلزمن، رایان کوربت او محمود شاه حبیبي خوشی کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غک ته ویلي چې د تبادله په اړه مذاکرات له وخته پیل شوي خو کومه نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې طالبان د محمود شاه حبیبي د بندي کېدو نه انکار کوي.
دا کوم مذاکرات چې اوس روان دي د امریکا د حکومت او د طالبان په منځ کې، دا مذاکرات نوي نه دي. دا مذاکرات د ډېر وخت کېږي چې د امریکایي بندیانو او د طالبانو د بندیانو په ارتباط روان دي، خو کومه نتیجه نه ده ورکړه. او یوازنی علت دغه دی چې طالبان زما د ورور د بندې کېدو څخه منکر دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د وال استریت جورنال ورسپانې خبر تایید کړی نه دی. د دې شورا ویاند امریکا غک ته په یو لیکلي پیغام کې څرګنده کړي چې په بهر کې د امریکایانو خوندیتوب او امنیت د بایدن د حکومت په سترو لومړیتوبونو کې راځي او هڅه کوي چې جورج، رایان او حبیبي آزاد او راستانه کړي. احمد شکیب، د امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله او خلاصون د هیومن فرست ادارې د مشر سفیر اوف نظر اخلم چې په سکایپ زمنګ بلنه منلې ده. روف سپتا سستړي مشه اجازه راکړي چې لیدونکو ته یو یادونه کوم چې تاسو په خپل هم د طالبانو د حاکمیت نه وروسته درې درې نیمې میاشتې بندې شوي وي په کابل کې چې بیا د اپریل 2022 کال کې راخوشې شولې. غواړم ستاسو تجربه واخلو چې دا د بندیانو تبادله د بهیر یا پروسه څه ډول ده، اسانه ده، څونه موده نیسي؟
مننه آشنا صاحب، زه خوشحالم چې تاسو وبللم. چون دغه کوم پروسیسه چې دا ډیره یوه طولانی پروسیسه ده، دا پروسیسه د جورج کلزمن او رایان کوربت او د حبیبي د خوشی کېدو تقریبا د می 2023 کال نه دا پیل شوې ده چې دوی د اگست 2023 کال کې بندیان شوي ول او د می په 2023 کال کې دا پروسیسه پیل شو. نو طالبانو د ډیر وخت نه همدغه غوښتنې د امریکا نه کوله چې محمد رحیم الافغانی دی د دوی په بدل کې خوشی شي. محمد رحیم الافغانی چې هغه د اسامه ترجمانو، او کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې کمپاین شروع کړ، نو په هغه وخت کې د طالبانو مشر ملا عمر هم د خپل فامیل سره د محمد رحیم الافغانی په موټر کې د غزي نه تښتېدلی وو. نو محمد رحیم الافغانی چې د طالبانو او د القاعده لپاره ډیر یو غټ غړی دی د قاعده او د طالبان هم
پوه شو. رو صاحب زه په دې اړه پوښتنه کوم، شخصا دا کس چې تاسو یاد وخو یو لک مختصر معلومات کرا کې په دې پروسه کې څوک به منځګړتوب کوي، یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ؟
دوها د نو قطر به د دوی منګړیتوب کوي، دا پروسه به په دوها کې مخکېږي او دا پروسه تقریبا دوه کالو نه زیات وخت کېږي چې روانه ده او دوی هر په دوها کې یو بل سره
ګوري. تاسو هغه اول خبر ته بیرته راځم، تاسو په نظر باندې چې تجربه لري او په خپل د افغانستان سره ډیر خیریه کومکونه کوي د خپل مؤسسې د هیومن فرست خوانه، طالبان ولې د القاعده شبکې دی وغړي بدل کړي د یو افغان امریکایي په شمول د درې بندیان خوشی کوي یا خوشی کوي هڅه روانه ده؟
څنګه چې ما مخکې مو ویل چوندا د القاعده غړی وو، خدا د طالبانو هم ډیر یو غټ مرستون کوي دی، ځکه چې دوی خپل دی هغه وخت چې مولا عمر د قندهار نه په تیښته باندې وو، نو دی هغه د قندهار نه وسته په خپل موټر کې او کله چې مولا عمر خپل ځای ته ورسو چې هغه زینوم سرمسار و والته چې ورسو، نو په هغه وخت کې هم د تیارې نه په دوی په موټر باندې انداخت سوی وو موټر، نو په هغه وخت کې دا ځکه د طالبانو لپاره ډیر یو غټ غړی دی. او که تاسو ته یاد وي تقریبا دوه کاله مخکې طالبانو راین فریرکس خوشی کړی و د بشیر نورزی په بدل کې، نو بشیر یو د قاچاقو ډیر غټ تجار ده، طالبان د دوی خواست کوي.
پوښوم چې دوی د پاره ډیر ملاتړ سبب کیږي. یو بل خبره ده چې د طالبان ترمن د اختلاف خبرې، آیا طالبان په دا ډول نړیوالو مهمو معاملو کې یو خلدي ک مثلا مختلفو ډلو ته په کې خاص امتیازات ورکول کیږي؟
په دې دا اوس چې کوم خبرې روانې دي، په دې خبرو کې ډیر یو غټه خبره ده دا د سي حبيبي سي خپل کوم دي هغه د حقاني ډلې سره دي، راین کوربټ او جارج ګلیزمن چې دي دا د استخباراتو د استخباراتو سره دي، نو دوی د حقاني چې دي اوس فعلا نغلا نه دي دته لا هغه لا دام نه دي قبول کړي چې حبيبي هغه سره ده، نو دغه یو ټکی په کې پاتې دي چې کله په دی باندې هغه موافقه وکي نو بیا به دغه دا چې کوم اوس مذاکرات روان دي دا به مخکې لاړ شي.
بله روف صاحب، یو پوښتنه مې دام کول چې دا د بندیانو د تبادلې په کچه د تعامل ساتل خو پوره اعتماد رامنځته کول ته اړتیا لري، آیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سیو اعتماد هم دا اوس موجود دی فکر کوي یا علت یې څه دی که چیرته موجود دی؟
د طالبانو او د امریکا خاص کر د سی آی اے ډیر یو ډیر غټ یو بل سره ارتباط لري، په دوها کې دوی هر وخت یو بل سره ګوري، ځکه چې دوی د داعش چې کومه مبارزه ده د طالبانو او د امریکا یو بل سره ډیره زیاته همکاري کوي او دوی د ډیر وخت نه دغه همکاریانې روانې دي. نو دوی د یو بل سره د داعش په باره کې یا د کوم د افغانستان سره چې کومک کیږي، د افغانستان ته ډیر زیات پیسې لیږي، په میلیاردونو ډالر هر کال لیږي افغانستان ته د دبليو پی او د یو ان لارینا، نو د دوی په پینس کې اوس هم اړیکې شته دي، اوس هم همکاریان شته دي او دغه څه چې کله دوی نور یو بل سره وګوري او یو بل سره داسې تبادله وکړي نو د دوی همکاریان او د دوی نور هم زیاتېږي. خو زه بیا دا یو خبره کول غواړم ځکه چې د بایدن حکومت په ختمېدو ده، نو د ترامپ حکومت چې کله راسي هغه بیا د سر نه یو نوی حکومت به او د طالبانو سره بیا معلومیږي، او چون فکر نه کوم چې ترامپ به د طالبانو سره ښه اړیکې ولري.
مننه سفیر اوب صاحب ستاسو د حضور نه او د خپل تجربه او خپل نظریات او ارزیابي هم شریک کړه، کوم ودان.
مننه.
منتخب جمهور رئیس ترامپ وی چې غواړي د پاناما کانال او گرینلند کنټرول خپل کی، راپور دی وی وقفي ورسته ګوري موږ سره اوسه.
فایل داونه د امریکا د نوي حکومت او د طالبانو پر راتلونکو اړیکو غږیدلی یو، ترڅنګ د ډیورن کرښې په اهمیت په د چیرونکو نظرونه واوري.
فکر کوي د امریکا د نوي حکومت په پیلېدو سره د افغانستان په اړه نوې دریز ونیول شي،
پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه.
او څومره چې اوس موږ ګورو چې داعش په وړاندې د اوس دستي په افغانستان کې طالبان تقریبا تدیره بریده د دې په وړاندې جنگیدلی او جنگیږي، ولی څومره چې تاریخ خودلې ده د دغو ټولو تروریستي ډلو اصلي ځای په پاکستان کې دی.
د دې ادارې اساسي پلیټ فارم چې دا اساسي برنامه چې دا هغه د خپلو دوستانو او دښمنانو سره د معاملو پر بنیاد باندې د امریکا د ګټو ساتل دي.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیشن ویپورز نه پرونی په فلوریدا ایالت کې په یو خبری کانفرنس کې د پاناما کانال او گرینلند د کنټرول تر لاسه کولو لپاره د پوزي یا اقتصادي فشار د کارولو امکان رد نکو. ټرمپ دا څرګندونه څو ساعت وروسته دا غنه وکړلې چې زوی یې گرینلند ته ناڅاپي سفر کړي. د دې خبر تفصیل د امریکا غږ د خبريالي پېڅي ویډا کوزاوارا په ژباړل شوی راپور کې اوري.
په واورو پوښله گرینلند چې د ډنمارک نیمایي خود مختار سیمه ده او د پاناما اړوند کانال چې د کارابین سند له آرام سمندر سره نښلوي، ټرمپ وايي چې امریکا باید دواړه کنټرول کړي. د سیشن به پورس په مارالاګو کې په یو خبری کانفرنس کې د ټرمپ نو پوښتنه شو چې آیا هغه کولای شي ډاډ ورکړي چې د سیمو د کنټرولولو لپاره اقتصادي او پوځي فشار ونه کاروي.
نزه تاسو ته دوه دوونه به هیڅ په اړه ډاډ نشم درکولای، خو زه دا ویلی شم مونږ اقتصادي امنیت لپاره دوی ته اړتیا لرو.
تیرونی پاناما د متحده ایالاتونو د کانال ته انتقال 15مه کلیزه ومنځله.
کانال به د تل لپاره زمون په واکې وي. نن ورځ مونږ وینو چې د پاناما بیرغ د تل په څیر په آزاد رپیږي.
متحده ایالات د 1901 سلويختم راهیسې په گرینلند کې پوزي اډه لري چې د ډنمارک برخه ده، خو پراخه خپلواکي لري.
خلک پر اختیار نه پوهیږي چې ډنمارک په گرینلند کوم قانوني حق لري او کنه. کدوی لري نو باید دا پریک دی، ځکه چې مونږ ورته د ملي امنیت لپاره اړتیا لرو. دا د آزاد نړۍ لپاره دی. زه د آزاد نړۍ د ساتنې خبره کوم. تاسو هتا دوربین ته اړتیا نه لرئ. چار چاپیره وګورئ، په هر ځای کې د چین کشتی دی، په هر ځای کې د روسیې کشتی دی. مونږ د دې اجازه نه ورکو.
د ډنمارک لومړی وزیر فریډریکسن پر لپسې ویلي چې گرینلند د خرڅلاو لپاره نه دی. هغه د سیشن به ورس چې د ټرمپ زوی
لیکرخه لری کړی او یو نظر وګورئ چې دا څنګه ښکاری. دا به د ملي امنیت لپاره ډیر خوي او دا هیر نکړي چې مونږ د کاناډا ساتنه کوو.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو چې دوه ورځې د مخه استعفا ورکړه، په ټولنیزو رسنیو کې وویل چې هیڅ چانس نشته چې کاناډا د متحده ایالاتو برخه شي. دا څرګندونه ده چې ټرمپ د دې غوښونو په لیکولو نیت لري او کیا دا د خبرو لپاره د تاکتیک په توګه کاروي.
مو په یو داسې کولنه کې ژوند کوو چیرې چې داسې پریکړې په یو اړخیز ډول نه کیږي، او حتی که د ترامپ حکومت وغوړي چې نورې سیمې ونیسي او نور هیوادونه اشغال کړي، نو دا د ځواک او غچ اخیستنې په برخه کې څومره ریښتینی کېدای شي.
ترامپ یو ځل بیا دا ګواښوم کړی چې د کاناډا او مکسیکو په توګه به 15% تعرفه ولګوي که چېرته دواړه هیوادونه د امریکا سره په خپلو پولو کې امنیت ټینګ نه کړي. ترامپ ویل هغه به د مکسیکو خلیج نوم د امریکا د خلیج په نوم بدل کړي. دا و د پټسي ودا کو سواره د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
او د امریکا کورنیو مسایلو کې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر مړه د سیشن بی پورز واشنگتن ڈی سی تر وړل شوې ده. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو یو پلاوی د جمهور رئیس مرستیال کامل هاریس، د جمهور جو بایدن د کابینې یو شمیر غړو او د امریکا د ستري محکمې نه واړو قاضیانو غړو د کارتر مړې ته درناوی پزای کو. جیمی کارتر د امریکا نه هدیرشم جمهور رئیس چې د 1949 تر 1971 کال پورې د یوې دورې لپاره جمهور رئیس پاتې شوی. کارتر د 2014 کال د دسمبر په 9 د سل کلنۍ په عمر مړ شوی. ټاکل شوی چې مړی د پنشن بې پرز یعنې سبا د یو لړ دولتي تشریفاتو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شي. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې تر 2 اونیو کمه موده کې د لوړې تر مراسمو مخکې باید په غزه کې پاتې سل یرغمل شوي کسان خوشي شي. ټرمپ یو ځلی بیا ګواښ وکړ که یرغمل شوي کسان د جنوري په 6 د لوړې مراسمو مخکې خلاص نه شي په منځني ختیځ کې به قیامت جوړ شي. ټرمپ دا خبرې د سه شنبې په ورځ په فلوریډا ایالت کې یو خبري کانفرنس کې وکړې. همدې کانفرنس کې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي نومول شوي استازي سټیف ویدکاف وویل هغه په 2 ساعتونو کې قطر ته لاړ په 2 ساعتونو کې به قطر ته لاړ شي. خدای ونه ویلې چې هلته به د چا سره وګوري. ویدکاف وویل چې د یرغمل شوو په ارتباط یوه هوکړه جوړه کیدونکې ده او عمده علت یې د ټرمپ ټینګار دی. د کالیفورنیا په جنوبی سیمو کې د بلشوي اور لامل نن چهارشنبه د یهودانو یوه کنیسا او غونډیزلو ځای سوځېدلی دی. د کال فایر ادارې په وینا دا اور څه ناڅه 50 کیلومتره لرې په التا دینه ساحه کې بل شوی و، خو اوس یې تر 450 هکتار ځمکه سوځولې ده. د سه شنبې په ورځ د کالیفورنیا په جنوبي ساحو کې اور بل شو او د لاس انجلس ښار لوړې تپې او هغه سیمې د لوی خطر سره مخ کړلې چې مشهوره خلک پکې اوسېږي. اور د تیز باد له امله په چټکۍ خپور شوی او د طبیعي پیښو د څار ادارې خبرداری ورکړی چې دا تیز باد خپرېدونکی اور به ممکن 2 نورې ورځې هم بل وسي. د لوګي او ویرو له امله د سیمې 160 کیلومتره ساحه چې غرونه او لوړې ساحې پکې دي پټې شوې دي. په دې سیمه کې د میاشتو راهیسې اورښت نه دی شوی او د تیز باد او اور له امله د ځنګلي ساحو ونې یو د بل پسې سوځي او د ژویو انسانانو ژوند ته یې د مرګ خطر پېښ کړی. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د دوشنبه په ورځ د اټومي ځواک لپاره د هند هڅو په وړاندې خندونه لری کړل. د امریکا دغه اقدام نوی ډیلی ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان د سفر په وخت کې شوه دی. سلاکار سلیوان د امریکا او هند اړیکې د هند او بحر الکاهل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غک خبریالی انیتا پاول په دې موضوع باندې راپور لیکلی او تاسو ژباړه اورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان په نوې ډیلی کې وویل د هند د اټومي انرژي هیلي اوس له لږ خنډ سره مخامخ دي.
The United States is now finalizing.
متحده ایالات اوس د اوږدمهاله مقرراتو د لیکولو لپاره اړین ګامونه نهایي کوي چې د هند د مخکښو اټومي ادارو او متحده ایالاتو د شرکتونو ترمنځ د ملکی اټومي همکارۍ مخه نیسي. رسمي تړون به ډېر ژر لاسلیک شي، خو دا به یو فرصت وي چې د ځینو تیرو شخړو پاڼه بدله کړي.
د هند د مسؤلیت قوانین د امریکایي شرکتونو لپاره چې په هند کې د فابریکو د جوړولو تمه لري یو خنډ رامنځته کړی دی، ځکه چې دوی د حادثې په صورت کې د اتومي برېښنا د فابریکې جوړونکو او عرضه کوونکو سره درون مسؤلیت په غاړه لري. ولسمشر جو بایدن له نوې ډیلی سره د واشنگتن اړیکې ښې کړې دي او د سپتمبر په میاشت کې د هند صدر اعظم نریندر مودي د کواد د مشرانو د لومړۍ غونډې کوربه و. څلور هیوادونه د بیجینګ سره د مقابلې لپاره چمتو شوي دي. په واشنگتن کې د هند د چارو څارونکي وایي چې د سالیوان سفر د فضایي، دفاعي او نورو برخو کې د کلیدي همکاریو د اعلانونو پیلامه ده چې دا ټول د متحده ایالاتو د راتلونکي ادارې لپاره د یو تحرک رامنځته کول په هدف ترسره کیږي چې وښایي د بایدن د حکومت کار د پام وړ دی.
زه فکر کوم چې دا واقعا د دې حقیقت اعتبار نور هم زیاتوي چې هند هلته د نورو ملګرتیاو په پرتله زموږ شراکت ته لومړیتوب ورکوي.
او دا یو داسې شراکت دی چې حتی په اوکراین باندې د روسیې د برید وروسته د اختلافاتو سره سره د مسکو سره د هند د دوامدار اړیکو وروسته هم د دوی شراکت وده کړې ده. روساو هغه لاملونه په ګوته کړل چې هغه باور لري امنیتي همکاري به دوام ومومي او د ترامپ او مودي ښې شخصي اړیکو ته اشاره وکړه. داغه په وینا دا زلبه کړکیچ اقتصادي وی
په بهر کې پنګونې لپاره ډېر هیلې نشته. په هند باندې ډېر فشار دی چې نور امریکایي توکي واخلي، که هغه هایدرو کاربونونه وي یا دفاعي توکي. هغه شیان چې د هند حکومت په حقیقت کې پرې کنټرول لري، نو اقتصادي اړخ ته زه یو څه ډېر اندېښمن یم. زه فکر کوم چې هند به په راتلونکو څلورو کلونو کې زموږ د ډېرو لویو همکاریو په پرتله ښه کار وکړي.
دواړه هیوادونه به په جنوري میاشت کې خپلې اړیکې له سره تازه کړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
او یو روسي راپور ده چې په پیښور کې د خټو په وسیله د ځوانانو لپاره د مهارت او ذهني قوت کارولو سره د تخلیقي او هنري ظرفیتونو د جلب او جذب او ورزنی هنري غونډه جوړه شوې و. د غونډې اصلي هدف دا و چې هنري استعدادونه د خپل تاریخي او کلتوري میراث ساتلو په اهمیت پوه کړي. زمونږ همکار مسکا ساپوي د غونډې ته ورغلې و او راپور یې په ګډه ګورو.
د خټو هنری توکي جوړول د خلاقیت او احساساتو یو زړه راښکونکی هنری فعالیت. د چوپستان یا د آرډر آف پن په نوم جوړ شوی یو بنسټ په پیښور کې افغان او ځای ځوانانو ته د خټو له نرم او انعطاف وړ مادې سره د کار کولو له لارې د خپلو لرغونو او کلتوري ارزښتونو ژوندي کولو تر څنګ ځوانانو ته د ټکنالوژۍ د فشار څخه د لرې کېدو او ذهني آرامتیا لپاره یو فرصت برابر کړی.
دا یو لاست آرټ دی، مطلب لاست آرټ څنګه دا زموږ هغه سامانو چې موږ کوم کوډونو کې کول زموږ دې نه کاروبار چلی دو دا زموږ په وینو کې دو. نن سبا ماشومان ډېر زیات ان ټچ دي سوشل میډیا پلیټفارم، ای نه راځي دي پلیټفارمز ته، لیکن چې څنګه دا نشر شو او څنګه دا لګیا دی واسټ کیږي لګیا دی، نو خلک ایکچولی غواړي چې زموږ عام ته واپس ملاو شي.
د تا ټیکټایل ورته وایي ټیکټایل داسي چې هر قسم ټیکسچر ماشوم برداشت کولی شي. ټچ ته ډېر سنسټیوی، نو دا د اوس دلته د خارې سرانم دی لبی کوي، نو دا د چې دا د دا شی دی سره دی دل دا فیلنګ را پیدا کوي او دې سره دا یوز ټو کوي چې د ان فیوچر د دې سیزن سره عادت دي.
د هنري فعالیت کې یو افغان انزورګر وای لومړی ځل دی چې د خټو نه هنري توکي جوړوي.
گلی ایک ورک شاپ شا کہ دیں جہاں یار عمر جو ہے مردم میں شنجیات خوا یانا جو ہے پارٹیسپیٹ کر دے دیں جا و یہ بھی خوب چیز ہے کہ ماں میتھ نیم دیں جا کما کے تفریح کو نیم چیز ہے ناو یاد بگڑے ماں ہمیشہ رنگ روغان رنگ او رنگ میں بش کر شکار کریں و ایچ وقت گل کار نہ کدہ بودم.
د بنسټ مشر وای په پښتنو کې د استعدادونو سربېره د فرصتونو کمښت دوی له خلاقیتونو او ابتکاراتو به برخې کړي دي.
اورګنایزیشن شروع کړه، سوسایټی هم شروع کړه د آرډر آف پن په نوم باندې. اوس دې اورګنایزیشن کې مونږ ډېر زیات پروجیکټس کړي دي، هغه کې پوئټری دپاره هم مونږ پروجیکټس کړي دي، آرټ ایگزیبیشنز هم کړي دي، اوپن مایک نایټس هم کړي دي. دا اوس زمونږ یو نوی پروجیکټ دی چې کوم مونږ تیر کال جولای کې شروع کړی دی کې مونږ چې کوم زمونږ خاورې داسې آرټس دي چې هغه خلکو نه هېر شوي دي یا خلک نه پریکټس کوي، هغې له مونږ فروغ ورکوو یا موقع ورکوو د ینګ جنریشن ته چې هغې راشي دې کې حصه واخلي. افغانستان او پاکستان یو رنگ کلتور لري او هلته چې کوم ځوانان دي او د دې ځوانان چې کوم دي دوی کې ټیلنټ شته دی، دوی کولی شي خو دوی له موقع نه ملاویږي، دوی له هغه پلیټفارم نه ملاویږي او ځکه دوی بیا د انتہا پسندی طرف ته لاړ شي یا هغه ډپریشن طرف ته لاړ شي، انزائټی طرف ته لاړ شي، ځکه چې هغه چې کم د کلچرل آرټس دي دوی نه پریکټس کوي. نو موږ غواړو چې موږ د دواړو سیمو لکه د دواړو خورو خلکو لپاره داسې یو پلیټفارم جوړ شو چې هغه کې ایرسپیکټیو آف افغانستان نه کا پاکستان نه وي چې زموږ چې کم ایرشوي د آرټس دي دا دوباره موږ په معاشره کې راوړو.
د خټو یا کولالۍ هنر هغه 15000 کلن هنر دی چې د لر او بر د تاریخ په اوږدو کې د خلکو د کلتور، هویت او اقتصاد یو مهمه برخه ګرځېدلې ده.
د ټکنالوژۍ په وخت کې د خټو څخه تاریخي او ټولنیز هنرونو ته وده ورکول د دغو ځوانانو یو ډول نوښت دی چې د ډیرو پام یې ځان ته راجلب کړی. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
او نیم سات وروسته د سپینې خبرې خبرونه کې د طالبانو په کنټرول افغانستان سره د امریکا په نقدي مرستو د میلمنو سره غږیږو. هیله ده چې هغه درسره وګوري او واوري. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. دری خبرونه شروع کیږي. هیله ده چې دا درسره وګورئ. تر بیا پخته سپارو.
انګریزي د هغې لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره.
This is New York City.
د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د